مازدیګر څلور بجې شپې احمد شیبر یم درې ساعت د آزادي راډیو خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان ولسمشر له جاپان غوښتي دي چې په افغانستان کې د کانونو استخراج ته راوړاندې شي. مخکې تر دې چې د دې یو ساعت خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه لرو جانقه الکوزه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس د طبیعي زیرمو په استخراج کې د جاپان هرکلی وکړ. د حکومتي چارواکو شتمنۍ په ډاګه کیږي او یو جګپوړی امریکایي چارواکي د قرغزستان د وروستیو شخړو په اړه د خپلواکو څېړنو غږ وکړ. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هیواد طبیعي زیرمو په استخراج کې د جاپان د پانګونو هرکلی وکړ. ښاغلی کرزی جاپان ته د خپل څلور ورځني سفر په جریان کې نن په توکیو کې یوې غونډې ته وینا وکړه. وی ویل
مورالی افغانستان شود گیو اکسس،
په اخلاقي لحاظ افغانستان باید هغو هیوادونو ته د پانګونې لومړیتوب ورکړي چې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره زیاتې مرستې کړي. دا چې جاپان له افغانستان سره په پوره اخلاص د $6.5 میلیارډ مرستې کړي، نو افغانستان هم باید چې ورته عمل وکړي. موږ څنګه ورته عمل کولای شو؟ طبیعي زیرمې یو فرصت دی او موږ باید د جاپان د خلکو د ښه نیت په مقابل کې د استخراج په کار کې جاپان ته لومړیتوب ورکړو. جیولوجستان د څو لسیزو په اوږدو کې په افغانستان کې د اوسپنې، مسو، کوبالت او سرو زرو د سترو کانونو په موجودیت خبر دي. او د امریکا د دفاع وزارت په روانې اونۍ کې وویل افغانستان د $1 تریلیون په ارزښت کانونه لري. خو د افغانستان د کانونو او صنایع وزیر وحیدالله شهرانی وایي امریکا دا رقم په احتیاطي ډول څرګند کړی او په افغانستان کې د $3 تریلیون په ارزښت کانونه موجود دي. جمهور رئیس کرزی پرون د جاپان صدر اعظم ناوتاو کان سره وکتلو په افغانستان کې د سولې او ثبات په کار کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. جاپان تیر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره په راتلونکو 5 کلونو کې د $5 میلیارډ امریکایي مرستو ژمنه کړې وه او دغه راضي د پیسو په سم لګښت هم ټینګار کړی. د افغانستان د اداري فساد ضد ادارې چارواکي وایي د حکومتي چارواکو شتمنۍ په ډاګه کوي. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې رئیس محمد یاسین عثماني وایي اداره به د شنبې له ورځې څخه د حکومتي چارواکو د شتمنیو د فرمو چې په 2000 کال کې ډکې کړي خپرول پیل کړي. عثماني ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل
در قدم اول مقامات عالی رتبه دولت است، رئیس جمهور،
معاونین ریاست جمهوری. په لومړی مرحله کې بعد د دولت د عالی رتبه کارکونکو، جمهور رئیس، د جمهور رئیس د مرستیال او د سترې محکمې د رئیس، لوی څارنوال، د سترې محکمې د غړو او د کابینې د غړو شتمنۍ په ډاګه شي. په جمهور رئیس کرزی باندې د نړیوالو مرستندویانو فشارونه زیات شوي چې په حکومت کې باید اداري فساد له منځه یوسي. جمهور رئیس په هیواد کې د اداري فساد له منځه وړلو ژمنې کړې دي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تېره شپه نښته شوې. د پکتیا د والي ویان روح الله سمون ازادي راډیو ته وویل په نښته کې د افغان ځواکونو 2 سرتېري وژل شوي او یو پکې ټپي دی. په نښته کې 15 تنه وسلوال هم وژل شوي. سمون وایي په اریوب ځازي ولسوالۍ کې هم وسلوالو د ائتلافي ځواکونو په اکمالاتي کاروان حمله کړې ده او 2 موټرې سوځولي دي. د مرکزی اسیا لپاره د امریکا جګپوړی ډیپلومات د قرغزستان د وروستیو شخړو په اړه د مستقلو څېړنو غږ وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرټ بلیک نن د ازبکستان په ختیځ کې سرحدي ښار اندیجان ته ورغی. د ملګرو ملتونو او نړیوال روغتیایي سازمان اداره وایي د قرغزستان په وروستیو شخړو کې شاوخوا 1 میلیون کسان زیانمن شوي دي. په دې کسانو کې مهاجر شوي او بې ځایه شوي خلک او په نورو برخو کې کوربه کورنۍ هم شامل دي. د قرغزستان د موقت حکومت مشر روزا او تن بایووا نن سهار په هلیکوپټر کې د اوش ښار ته لاړه او د هغه ښار برخې وکتلې چې د قومي شخړو په جریان کې په کنډوالو بدلې شوي دي. او تن بایا وویل مونږ هیله من یو چې ښار به ورغوو او مهاجر شوي اوسیدونکي به حتما بېرته راستنوو. موږ به د راستنېدونکو لپاره لازم شرایط برابر کړو. زه فکر کوم چې نړۍ به له موږ سره په دې کار کې مرسته وکړي او دا ځکه موږ غواړو چې قرغز او ازبک قومونه په سوله او دوستۍ کې یو له بله ژوند وکړي. وطن بایووا د روسیې له کومرسان ورځپاڼې سره مرکې کې وویل د قرغز او ازبک قومونو په وروستیو شخړو کې ممکن 2000 کسان وژل شوي وي. د حکومت په رسمي ارقامو کې دا شمیر 101 نوي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د جون 10 راهیسې، یعنی د شخړو د پیل له وخته، شاوخوا 100000 کسان ازبکستان ته اوښتي او نور 300000 له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدف وایي روسیا او متحده ایالات باید په ګډه ایران ته قناعت ورکړي چې د خپل هستوي پروګرام په اړه نړیوالو خبرو کې بیرته ګډون وکړي. میدویدف له وال سټریټ جورنال ورځپاڼې سره مرکې کې شکایت کړی چې په ایران باندې د امنیت شورا د بندیزونو له لګولو څخه لږ وروسته متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې په ایران باندې نور بندیزونه هم ولګول. روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې په ایران باندې د څلورم ځل بندیزونو لګولو ملاتړ کړی دی. میدویدف وایي د امریکا متحده ایالات د روسیې، اوکراین او چین په مقایسه له ایران سره هیڅ ډول اړیکې نه لري او په بندیزونو کې به هیڅ هم له لاسه ور نه کړي. په نیویارک کې د موټر د ناکامې بمې چاودنې په تور نیول شوی کس پرون د محکمې لخوا پر رسمي ډول تورن شو. فیصل شهزاد د ډله ییزې وژنې د وسلې د استعمال د هڅې په شمول په لسو مواردو تورن وګڼل شو. پاکستان اعتباره امریکایی شهزاد تورن ده چې د تیرې مې میاشتې په لومړۍ نیټې د نیویارک ښار په مرکزی برخه کې په موټر کې د چاودیدونکو موادو د چولو هڅه کړې وه. شهزاد ممکن په عمری بند محکوم شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د اسرائیلو په وروستۍ پریکړې چې د غزې محاصره یې سسته کړې خوښ دی، خو د اسرائیلو په کړنلاره کې د اساسي بدلون غوښتنه کوي. د بان کی مون ویان مارتین نسری کې خبریالانو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان د اسرائیلو په پالیسۍ کې د اساسي بدلون په فکر کې دی. د زیاته کړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي د منځني ختیځ له منتظم رابرت سیری څخه غوښتي چې د پریکړې د جزئیاتو د څرګندولو په مقصد د سم د سیل اسرائیلي چارواکو سره تماس ټینګ کړي تر څو پوه شو چې د نورو کومو اقداماتو د عملي کولو اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان وایي دا سازمان د غزې د بیا رغونې په کار کې مرستې ته چمتو دی. د مې په 1 غزې ته د مرستې په تلون کې بیړۍ باندې د اسرائیلو له خونړۍ حملې وروسته د اسرائیلو کابینې د غزې تړانګې د 4 محاصرې د سستولو پریکړه وکړه. د دې پریکړې په اساس به اسرائیل غزې ته د ملکي موادو داخلېدو ته اجازه ورکړي او د نړیوالو ارګانونو تر څارنې لاندې جوړیدونکو پروژو ته د موادو رسول به هم زیات کړي. او د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدف وایي روسیه د خپل اقتصاد د سمولو په مقصد زیاتې پانګونې ته اړتیا لري. میدویدف په سینټ پیټرسبرګ ښار کې د سترې اقتصادي غونډې برخوالو ته د وینا په مهال وویل روسیه به ستراتیژیکي سوداګرۍ 5 راکمې کړي تر څو بهرنیو کمپنیو ته د پانګونې او شراکت امکانات برابر شي. د روسیې جمهور رئیس دغه راز وویل حکومت به د بهرنیو پانګونو د جلب په مقصد د اوږدې مودې پانګونو په عایداتو باندې حکومتي مالیه راکمه کړي. د روسیې اقتصاد د نړیوال مالی بحران له وجې سخت ځپل شوی او تیر کال اقتصادي وده په 0.9 راکمه شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده.
There will be a rivalry over the resources, especially now that
حامد کرزی وای د افغانستان پر طبي زیرمو به سخت سیالي وشي. پروانه خبرونه کې د ولسمشر کرزی د سرګندونو سربیره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان سرګندونې خبرو چې د ملي شورا د انتخاباتو په اړه وایي.
د امنیت په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښمنده
دا به هم واوري چې په کندهار کې د پوځي عملیاتو لپاره د بهرنیو ځواکونو تیاری روان دي او د دغو پیلودونکو عملیاتو په درشل کې مو د کندهار د خلکو له اندېښنو خبرو. په نورستان کې مو د یوې اخیستونکې ناروغۍ له خپرېدو خبرو او په غور کې مو له بیا رغاونې څخه د دغه ولایت د چارواکو له شکایته. دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه په ایران بندیزونه څېړي. ازادي او اورېدونکي پروګرام کې ډېر پیغامونه د سوداګرۍ په برخه کې دي. د افغانستان ولسمشر نن جاپان ته د خپل 4 سفر په ترڅ کې په ټوکیو کې وی غونډې ته وینا وکړه. حامد کرزی د افغانستان د طبي زیرمو په اړه وویل نړیوال د افغانستان د طبي زیرمو په اهمیت پوه دي او په دې اړه به د بهرنیو پانګوالو سیالۍ هم زیاتې شي. ولسمشر کرزی زیاته کړه چې افغان حکومت په هغو هیوادو ته د پانګونې په برخه کې لومړی توب ورکړي چې په تیرو 2 کې له افغانستان سره زیاتې مرستې کړې دي. د افغانستان د معدنو ارزښت د یوې امریکایي ورځپاڼې په وینا $1 تریلیون ته رسیږي، خو د افغانستان د کانو وزیر وحیدالله شهراني وایي په احتیاط داسې اټکل شوی دی او په حقیقت کې دا زیرمې تر $3 تریلیون ارزښت لري. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي د دې لپاره چې جاپان په پوره اخلاص له افغانستان سره $6.5 میلیارد مرسته کړي نو افغانستان به د خپلو کانونو په برخه کې تر نورو جاپان ته ډېر امتیاز ورکړي. د ولسمشر کرزی د خبرو جزئیات احمد تکل په رپورټ کې راخیستي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي دای د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې د نړیوالو له احتمالي سیالۍ څخه ډیره اندېښنه لري، خو د یادونه وکړه چې باید له افغانستان سره مرستندویو هیوادونو ته په دې برخه کې لومړیتوب ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو پراونه اونۍ کې خبر ورکړ چې افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې لري. ولسمشر حامد کرزی د دې زیرمو په برخه کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ د سختې سیالۍ اټکل وکړ.
There will be rivalry.
د دې زیرمو په برخه کې به سخت سیالي وشي. په تیره اوس چې نړیوال د افغانستان د طبي زیرمو پر ارزښت خبر شوې دي، نو ځکه به سخت سیالي پرې وشي. دا زیرمې د صنعت د ودې لپاره بې ساري او ډېرې مهمې دي، نو د دې لپاره به سیالي پرې وشي.
افغان ولسمشر چې دا وخت د جاپان پر رسمي سفر بوخت دی وویل د هیلمن دی چې حکومت به له یوې خوا د نړۍ د هیوادونو او له بلې خوا د افغانانو ترمنځ د دې قانونو د استخراج په چاره کې سیالي تنظیم کړی شي. د زیاته کړه چې حکومت باید افغانستان ته د دې زیرمو د عوایدو د رسیدو خبره هم یقیني کړي. خغلی کرزی چې د جاپان د نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې په جوړ شوي سیمینار کې خبرې کولې، یادونه وکړه چې د افغانستان د طبیعي زیرمو عواید باید په شفاف ډول ولګول شي څو د فساد مخه ونیول شي. د همدارز وویل چې په افغانستان کې د پرمختیا لپاره حوصله پکار ده او زیاته کړه چې د هیواد د طبیعي زیرمو د استخراج لپاره دای د ځانګړو هیوادونو پانګونو ته لیوال دی.
مورالي افغانستان
په اخلاقي لحاظ افغانستان باید هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکړي چې په تیرو څو کلونو کې پراخې مرستې ورسره کړي. نو که جاپان له افغانستان سره له کومې تمې پرته د 6.5 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده، افغانستان ته هم پکار ده چې ورته عمل وکړي. خو دا ورته عمل موږ څنګه کولای شو؟ همدا طبیعي زیرمې موږ ته دا فرصت راکوي چې د جاپان د خلکو نیکو هیلو ته په ځواب کې دوی ته لومړیتوب ورکړو څو راشي او دا کانونه استخراج کړي.
ولسمشر حامد کرزی وویل چې دای بنن ناوخته د جاپان د لوی تجارتي مرکز د میتسوبیشي د سوداګرۍ د خونې له چارواکو سره په کتنه کې پر دې موضوع خبري وکړي. په پام کې ده چې افغان حکومت د جون په 15مه نیټه په لندن کې د خپل وسپنې او نورو طبیعي زیرمو یو نندرتون جوړ کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبب د رای ورکونې په پاڼو کې د ولسی جرګې د کاندیدانو نمونه پلي کشي. خو دغه کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښمن دی او هیله من دی چې امنیتي ارګانونه په دې برخه کې بشپړ تیاری ونیسي. د نور محمد نور سره په کابل کې اجمل تورمان مرکه کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان خاغله نور محمد نور کدارته وایي چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره تیاری کوم ځای ته رسیدلې دي؟
ډېر زیاته مننه. سبا د 1920 نیټه د ټاکنو خپلواک کمیسیون حاضرایو په ورکو کې د کاندیدانو د نوملیکنې د موقعیتونو په اړه د پچا چون پروګرام لري. نو د دې پروګرام لپاره موږ سبا ته مدني ټولنې مطبوعات هغه آزاد چې د عدلي په وزارت کې ثبت او رجستر دي، ځینې د مشاهدینو سازمانونه او همداشان په افغانستان کې یو شمېر د سفارتونو استازي را دعوت کړي دي تر څو دغه بهیر چې د هر کاندید لپاره د پوره اهمیت څخه برخمن ده په ښه توګه په شفافه توګه ترسره شي. وروسته د دې څخه به د سرطان په لومړۍ نیټه باندې وروستۍ یا نهایي لیست اعلان شي او د هغې څخه ورپسې د سرطان یا چنګاښ په دوهمه نیټه به د کاندیدانو له لوري کمپاینونه پیل شي چې تر سربلې 15مې نیټې پورې به دوام وکړي.
بله ښاغلی نور، هغه څه چې عمومي اندېښنې دي د خلکو د انتخاباتو په اړه هغه د امنیت په اړه دي. یا امنیتي چارواکو تاسو څومره ډاډ درکړی دی چې د دغو انتخاباتو لپاره به یوه ډاډمنه فضا رامنځته کړي؟
د امنیت په اړه د ټاکنو خپلواک کمیشن هم اندېښمن ده. موږ د امنیتي نهادونو سره د مراکز او محلاتو لستونه شریک کړي دي، البته د مارچ د میاشتې په منځ کې، چې دوی باید موږ ته خپل ټول معلومات راکړي چې په کوم ځای کې امنیت ټینګولی شي او په کوم ځای کې نشي ټینګولی. او ولې تر اوسه پورې هم وخت شته دی؟ دوی موږ ته د جولای لومړۍ نیټه یا لومړۍ اونۍ مشخص کړي وه. د دې په هیله چې دوی موږ ته دغه ټول جزئیات راکړي، وروسته د هغې څخه به په ډېرو جزئیاتو باندې به په دې برخه کې تاسو معلومات درکړو. تر اوسه پورې فقط دوی په دې باندې کار کوي او موږ هم د دوی سره همکاره یو. اکثر وخت ځینې مشترکې غونډې لرو، نو هیله کېږي چې د انتخاباتو پورې چې یو درې نیم میاشتې وخت لرو، په دې وخت کې وکولی شي دوی په ښه توګه د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي.
دا چې سبا د رایه ورکونې په پاڼو کې د کاندیدانو د نمونو د پچی اچونې پروګرام دی، نو په ټولیز ډول تر اوسه پورې څومره کاندیدان شته دي چې ولسی جرګې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي؟
تر اوسه پورې یوازې ابتدایي لیست، په دې ابتدایي لیست کې چې زموږ سره شتون لري شاوخوا 2600 کسان لرو، چې له دې جملې څخه 413 ښځینه دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور. د افغانستان دفاع وزارت په دې هیواد کې نړیوال ځواکونه وایي چې د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره تیاری روان دی. د افغانستان د دفاع وزارت او د نړیوالو ځواکونو ویاند د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه ګډې غونډه کې وویل چې د عملیات به په پوره دقت ترسره شي. د نړیوالو ځواکونو ویاند وویل چې په کندهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره په دې ولایت کې د دوی د ځواکونو شمیر هم زیات شوی دی. په دې اړه کابل رپورټ لرو.
په کندهار ولایت کې د کېدونکو پوځي عملیاتو په اړه د بحثونو او انتقادونو په لړ کې د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې میشتو نړیوالو ځواکونو ډاډ څرګند کړ چې د عملیات به په پوره غور او دقت ترسره شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو له ویان سره د پنځشنبه په ورځ په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د دې عملیاتو مشري به د افغان ځواکونو په غاړه وي او د عملیات به له هغو پوځي عملیاتو سره توپیر ولري چې تر دې وړاندې د دې هیواد په نورو برخو کې ترسره شوی دي.
کوشش دارین که اولین عملیات به قنار طور اجرا کنین که از یک طرف بتونین قنار
حتی که پکندهار که لومړی عملیات از تر سره کړو چې لایوه خاصه مده واستوال مخالفین له موجودیت څخه پاک سي او بل لور ته شو حکومتاري رمنځ سي چې خلک عمل تړ وکړي. د غرض غواړو پسمه کې بیا رغونه پیل سي او د خلکو ژوند له اقتصادي پلو بدلون ومومي. موږ نه غواړو چې بیا ملکی خلکو ته تلفات ووري، بلکې هڅه کوو د هر ډول ستونزو مخه ونیول سي.
د کندهار پوځي عملیات چې په دې وروستیو کې په اړه تاو د بحثونه او ډیر انتقادونه کیږي، یو له هغو پراخو عملیاتو څخه بلل کیږي چې په کندهار کې به د دولت د وسلوالو مخالفینو د ځپلو او په دې ولایت کې د بیرغونې د کارونو د ترسره کېدو په هدف ترسره شي. په عین حال کې د ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو ویان جنرال جوزف بلاتس هغه څرګندونې رد کړي چې ګوند د کندهار عملیات شاته لویدلي. د وویل چې په کندهار کې د ښه امنیت ټینګښت لپاره د بهرنۍ ځواکونو شمیر هم زیات شوی دی.
In the province of Kandahar we will double the number of troops.
موږ په کندهار کې د خپل ځواکونو شمیر دوه برابر کړو. په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د زیاتېدو لړۍ لمخ کې نه پیل شوې ده. په کندهار ولایت کې د ځنګړو ځواکونو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی.
کندهار په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د ډیر خوځښت او تاوتریخوالي شاهد و چې له امله یې د راپورونو له مخې څه باندې 100 تنه مړه او ټپیان شوي دي. په دې ولایت کې نه امنیو دومره زور اخیستی چې حتی جمهور رئیس کرزی په دوه میاشتو کې دوه ځله کندهار ته سفر وکړ تر څو په دې ولایت کې امنیتي وضع له نږدې وڅېړي او د کېدونکو پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. تمه کیږي چې په کندهار کې د پراخ پوځي عملیات چې پلان یې له مخکې نه جوړ شوی په دې ولایت کې امنیت او ثبات ټینګ او د بیارغونې لړۍ چټکه کړي. خو په ولسی جرګې کې د کندهار ولایت یو شمېر استازي موجوده شرایطو ته په کتو سره په دې ولایت کې له کېدونکو پوځي عملیاتو سره مخالفت ښیي او وایي چې په کندهار کې د دغو عملیاتو له ترسره کېدو سره به خلکو ته ډېر ځاني تلفات او مالي زیانونه واوړي.
د افغانستان دفاع وزارت او نړیوال ځواکونه وایي په کندهار کې به د مخالفو وسلوالو پر ضد د افغان ځواکونو په مشرۍ پوځي عملیات په دقت پیل شي. یوه لور ته ویل کیږي له څه مودې راهیسې دغه عملیات ځنډېدلی دي، بل لور ته په کندهار کې خلک وایي چې د بیامنیو له وجې د دوی ورځنی ژوند تر سخت فشار لاندې دی. دوی وایي حکومت باید د امنیت ټینګښت ته زیات پام واړوي. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی مو د کندهار د خلکو له اندېښنو خبروي.
کندهار د افغانستان په جنوب کې هغه نارامه ولایت چې خلک یې هر ورځ په جنگ جګړو بمی چاودنو ځانمرګو بریدونو او د ترور په پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د لیرو پرتو ولسوالۍ ترڅنګ په ښار کې د نن داسې ورځې کمی وي چې یا د ځانمرګي بریدونو نوي سوي یا د سړک د غاړې بمی چاودنی او یا هم پر ناورځ د قومي مشرانو یا دولتي کسانو ترور. ځینې وخان د خوشي مراسم هم په غم واوړي. دوه کاله وړاندې په شاولي کوټ ولسوالۍ د وچ بختو په سیمه کې پر واده بمبار، په سپین بولدک ولسوالۍ کې د واده دوره پر موټرانو د سرک د غاړې بمی چاودنی او د ارغنداو په ناګان سیمه کې د تیرونی پیښه هغه بیلګې دي چې په ترڅ کې سلګونو کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړي، چې د همدې سره د دې ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي پاندېش نه کړي چې څه ډول خپل ژوند خوندي کړي. د دې ترڅنګ یادو پیښو پر سوداګریزو چارو او ورځني کاروبار هم منفي تاثیر شیندلی او خلک په دې فکر کې دي چې څه ډول خپل کارونه سر ته ورسوي او ژوند یې هم خوندي سي. شاریان پر دولت نیوکه کوي چې د امنیت پر اوسلو کې پاته راغلي.
منم بلال احمد د چروت کان کوم نو زه شابه چوک
دا روان جګړې چې مثال یا ترونه دغه چې کېږي دا 14 په می 14 کې د مش پر کاروبار ډیر تاثیر کړی دی. ډیر دغه چې منی تاوان کوي ډیر ته چې مثال دا مش توینه چې بیکاره ناسخ نو تاوان دغه کوي سوداوی نوسته وروره خلک ساده ډیر خلک تاسو د کوروس نه راوځي او بل دای مش چم راوځو کاروبار نوسته بس دغه نه اسي دکان کړه باندې تاوان ده.
یو شمیر شاریان دانی وکه هم کوي چې په شار کې د نن پر نه ورځ خلک ترور کیږي خو برید کوونکي بیا هم لسیمې څخه تښتي او دولت یې په نیولو کې پاتې راغلی. د یوې پلټنې له مخې په تیرو 15 کلونو کې د کندهار ښار او ولسوالیو تر 400 زیات قومي مشران، دولتي چارواکي، علما او نور کسان په غلچه کې بریدونو کې وژل شوي دي.
پټاونه کیږي او حکومت بیا هم هیڅ سر نه خلاصوي په دې کارو او نه هیڅ توجه ورته کوي، خاص پاملرنه نه ورته لري. نو نه پوهېږو چې دا به تر څو پورې دا رواني ده چاودنې او اخر نتیجه به څنګه کیږي. خو په سپینه ورځ نور هم داسې بد امنی شته لیدل کیږي. په ښار کې دوکانداران څه پیسې اخیستل کیږي، لوټل کیږي، موټرسکلان اخیستل کیږي. دغه تر څنګ نو دا یو لړ دی امنی دی چې په ښار کې وجود لري. نو نه پوهېږو چې حکومت ولې توجه نه ورته لري.
په کندهار کې د نامنی په اړه د خلکو یاد اندېښنې مو د دغه ولایت د امنیت کمانډان مال پاسوال سردار محمد زادی سره شریک کړي. نوموړې پاړه وویل
تدابیر مو نیولې دي، امنیتي تدابیر شته، پلټنې شته، تلاشي شته، مشکوک ځایونه تلاشي شته. د پولیسو په تشکیل کې د ملایزي وړ زیاتواله راغلی دی چې د هغو په ترڅ کې 15 نوي حوزې ایجاد شوي دي دلته او دوه کنډکونه د کمربند ایجاد شوي دي. نور پرسونل هم زیات شوی دی، کشفي ارګانونه دلته تقوی شوي دي چې انشاءالله تعالی د دې پولیسو په اکمال او د اروپو تعلیم و تربیه شونه روزنه اخستلو کې او تجهیزات ورکولو کې بو موږ د کندهار شهر په ډاډونه توګه د امنیت لحاظ خوندي.
د کندهار امنیت چارواکي په داسې حال کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي چې یو میاشت وړاندې د حکومت مخالفي وسلوالې ډلې د الفت په نوم د عملیاتو خبره کړې وه چې پکښې ځان وژونکي حملې، ترورونه، د سړک د غاړې بمی چاودنې او وسلوالې حملې شاملې وي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي کندهار ته د خپل وروستي سفر پر مهال د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. که څه هم ولسمشر د عملیاتو د پیل دقیقه نیټه څرګنده نه کړه، خو زیاته یې کړه چې عملیات به یوازې افغان پولیس او ملي اردو ترسره کړي او بهرني ځواکونه به یوازې تر شا ولاړ وي. ولسمشر ویلي وو چې عملیات به د ښار څخه پیل او ولسوالیو ته به وغځول سي. محمد صادق رشتنی د ازادي رادیو کندهار.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي په لار ده. په کندهار کې د پوز بکش میرا 22 ازادي رادیو.
د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې کولرا ته ورته ناروغي پیدا شوې ده چې ماشومان او لویان پرې اخته شوي دي. دوی وایي د دې ناروغۍ له وجې تر اوسه شاوخوا 10 کسان مړه شوي دي، خو د نورستان د عامې روغتیا مشر د دې ناروغۍ د مهار کولو ادعا کوي. نور تفصیل له نورستانه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي میرزمان پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې نږدې یوې میاشتې څخه د دوی په ولسوالۍ کې د نس ناستې او اسهال ناروغي پیدا شوې او دوی فکر کوي چې کولورا به وي، ځکه چې تر دې دمه یې له 10 زیات کسان مړه کړي دي، خو د عامې روغتیا مسؤلینو هیڅ نه دي کړي. ډاکټر غریب نواز چې خپله په واما ولسوالۍ کې شخصي کلینیک لري وایي هره ورځ دته په لسګونو ناروغان چې په کلور اخته دي درملنې د پاره راځي، خو دې په کلینیک کې دومره درمل او پرسونل نه لري چې د ټولو په یو وخت علاج وکړي. دا واما ولسوال قاری شاه محمد هم پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالۍ کې کلورا ته ورته ناروغي پیدا شوې ده.
دغه مرض چې کانګې کوي او دستونه کوي او وسله چې بینامي او انتهایي مرض
د نورستان د عامی روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وایي چې څو ورځې وړاندې په واما ولسوالۍ کې د کولورا ناروغۍ باندې څو تن اخته شوي وو، خو اوس یې پورا کنټرول کړی ده.
روزانہ ٹوٹل مریضان تقریباً
نورستان په وانت ویګل ولسوالۍ کې د سرخکانو یا شری ناروغي خوره شوې وه چې ګڼ مریضانې په سیمه کې د پوره درملو او ډاکټرانو د نشتوالي له امله د کونړ مرکزی روغتون ته راورسېدل، خو بیا هم د نورستان د عامې روغتیا مسؤلین وویل چې ناروغي کنټرول کړې ده.
په غور ولایت کې چارواکي له لارو شکایت لري. دوی وړاندیز کوي که چیرته دغه لارې اوس جوړې نه شي، را روان ژمی به بیا له ولسوالیو سره لارې بندې شي. په تېرو څو کلونو کې په ژمي د لارو بندېدو په غور کې د سر او مال زیان اړولی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شرفالدین ستانکزي د مسؤولو کسانو څرګندونې په دې رپورټ کې راخیستې.
په غور کې د ولایتي شورا یو غړي مولوي رمضان ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د خپل ولایت بیا رغونې ته د دولت د لک پامرنې په شکایت سره وویل د سیمې خلک د دولت پلویان ټولو ولسوالیو کې ملي بیرغ سیوري لاندې ښوونځي او اداري واحدونه فعال او د ناامنۍ پېښې پکې نشته، خو په دې سربېره هم د بیا رغونې لړۍ پکې پڅه ده. تاسو خپل ولید ته چې تاسو ولید بیان ته حاجت نشته. غور د افغانستان یو امن ولایت او څلوېښت کاله اداري سابقه لري، مګر له بده مرغه څلور سانتې سړک پکې ډامبر یا پوخ نشته. د ښار له انځور څخه مو د دولت د نه پاملرنې بېلګې ښکاري. د موقتې دورې بیا د ولسي مشرۍ تر دواړو دورو د دولت درې شعارونه وو چې ټولنیز عدالت، متوازن پرمختګ او ملي مشارکت، خو له بده مرغه دا ډول شعارونه لا غور ولایت کې د شعار په بڼه پاتې دي. زمونږ ولایت مرکز او کابینه کې غړی خو څه د ټول هیواد په کچه یو والی یا بل لوړ پوړی سړی د مامور په توګه نه لرو. هغه چې مشکلات مو مرکزی ادارې سره مطرح کړي. مولوی رمضان د ملي پیوستون عامې روغتیا او ښوونې روزنې برخه کې د تیر په پرتله بیا رغونه باندې سترګې پټې نه کړې، مګر د نورو ولایتو په پرتله پروژې کمزوري یادې کړې. په ټولیز ډول مرکزی ادارې ته د سړکونو د جوړښت د کار د پیلېدو وړاندیز وکړ. په غور ولایت کې د فایده عامې سرپرست رئیس محمد اقبال د دې ترڅنګ چې له خپلې عادي بودیجې د 100 کیلومتر سړک ریګ اچونې او ترمیم حال ورکړ د ولایتي شورا په شکایت منلو سره وویل څو پلی ستونزه مرکزی ادارې ته په کتبي ډول رسولې ده، خو د ناڅرګند دلیل په وجه لا هم نه حل پاتې ده.
دا چې موضوع ثوري همیش از طریق هیداره
لدې سره سره چې موږ څوک مرکزی ادارې مربوطه چارو مامورینو او ولسی جرګې ته د خپلو استازو له لارې وړاندیز ورکړی، مګر له بده مرغه د غور ولایت د پراختیایي بودیجې لپاره مرکزی ادارې اقدام نه ده کړی. محمد اقبال زیاته کړه د ولایت عادي بودیجې 3 میلیونه افغانۍ لګښت څخه د ولسی خلکو په غوښتنه 100 کیلومتره سړک باندې ریګ واچوه، مګر اساسي جوړښت یې د دوی له توانه څخه پورته ده. د سیمې خلک بې وزله او د سره کورانۍ د خوراکي موادو په نرخونو 50% کې د هرات او کابل په پرتله اوچت شوي دي، او که د هغه په وینا د ژمي تر رارسېدو لا د مخه د لویو لارو پلونو پلچکونو جوړښت کې اقدام ونه شي، نو د ټولو ولسوالیو لارې به یې د واورو د اورښت په وجه په ژمي کې مرکز سره بندې ولس بې ګڼه ستونزو سره مخ شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې لړی ګروپ د غووس د جرمنی او سربیا لوبه روانه ده. 9 دقیقې تیرې دي، تر اوسه لا دواړه ټیمونه 0-0 په وړاندې مساوي دي، او د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې همدغه اوس